په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د یو شمېر وسلوالو د وژنې ادعا کوي. نن په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه پرانستل کیږي. یو د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یو نوې پوځي مفکوره منظور کړې چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شوی دی. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په مرکزونو د هوایی بمباری پر مهال لږ تر لږه 1 وسلوال وژل دي. پرون ناوخته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنگي جازونو یې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې پرون د هوایی بریدونو پر مهال 12 وسلوال ووجل. دا راز د خبر ایجنسی په تیرا سیمه کې هم پرون د جنگي جازونو په بریدونو کې 14 وسلوال وجل شوې دي. پوز ادا کوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه هم تباه کړي دي. بل خوا د محسود طالبانو ویان او د عسکري ډلې ویان د ISPR دغه داوا رد کړې ده. ویل دي چې په دې هوایی بمباری کې دوی ته زیان نه دی وخت. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال جی جنګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللې ده. پرون په بیجنګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین ویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضرب عزم نومې پوځي عملیات د دې هیواد نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. نوموړي زیاته کړه چې د په فکر د پاکستان نه د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک نومې وسلوالې ډلې تقریبا ټول غلي غړي ختم کله شوې دي او که څه هم پاتې وي نو هم شمیر به ډیر کم وي. یاد وسلواله ډله د چین په مغربي صوبا سینکیانګ باندې دغه هیواد د واکمنې مخالفت کوي. په دې صوبا کې د چین اقلیتي مسلمانانو ترک یوغورو اکثریت ده. هلته د صدر جنګ پینګ په حواله ویل شوی چې د صدر ممنون حسین ته ویلي چین به د پاکستان سره د ملي امنیت محفوظ کولو په حالو ځلو کې مرسته کوي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف 15 نور وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړی دی. د پوز د مطبوعاتو د سانګي ویان د ټوئیټر د لارې ویلي چې شپږم وسلوال ته د عمر قید سزا ورول شوې ده. دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل، په کوټه کې فرقې زپې، خو په خیبر ایجنسی کې د جنکو په سکولونو او د پولیو د مخنیوي په ټیمونو حملو کې ککړ وو. د بلوچستان په سرخار کوټه کې د پولیسو په خوانې ډي اي جي وجل شوې ده. د کوټه خار پولیس وايي د خار په سریاب سیمه کې د چهارشنبه په ماخام نامعلوم وسلوالو د پولیسو په خوانې ډي اي جي قاضي واحد په دازو وواجه. پولیس وايي وسلوال په موټر سایکل سوارو چې په تخته کې بریالي شوی. تر اوسه د پیښې ځمواري چا نه قبول کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي دا کوي چې 15 پاکستانی وسلوال جنیول دي. د یاد ولایت د امنیه قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په نوښت یوه خبری غونډه ته ویل چې ځواکونه یې په مومندري ولسوالۍ کې د گشت پر مهال 15 وسلوال نیولې چې د پاکستان نه وروختي وو. نو موړې وای
مومندري د پاتسول په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورند د کرشې دی خو د سوات او د باجوړ د ساحې دی د 15 مل کله شکو پوسلو سره د هغه سره ډیر لسال کې لاسيبونه یو را د سره چډول موټر او د هغه سره مکمل شاجرونه او مهمات د خپل غزنی پر مهال باندې نیولې دي. دغه موضوع هم تڅړین لاندې ده.
افغان چارواکي وايي د ډیورنډ کرخه سنځ دی د وسلوالو شتون د پخوانه زیات شوه. نن په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه پرانستل کیږي چې په کې به د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه رسنیو ته ویل په دې غونډه کې به په دریو موضوعاتو بحث وشي، یعنی د انرژي او قدرتي وسیلو، د سیمې د پیوستون او د سوداګرۍ د ودې په اړه به پکې خبرې اترې کیږي. دا د ریکاش پګم غونډه ده. د افغانستان لپاره د سیمې اقتصادي همکاري یا ریکا لومبلي غونډه په 2015 کال کې په کابل کې شوې و. بیا د ریکا نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د امریکا په ایوان نمائندگان کې د اکثریتي ګوند مشر کیوین مکارتی ویلی ایوان با په راتلونکو هفته کې د ایران سره شوی اټمی لوزنامې د نامنظوره کولو لپاره راي ورکوي. هلته په ایوان کې د اقلیتي ګوند مشر نانسی پلوسی ویلی د لړکې به د روانې میاشتې د 9 نیټې نه بحث شروع کیږي او په 1 سپتمبر به د ایوان غړي خپل رای اچوي. ټاکل شوی چې د امریکا سینټ به هم د روانې میاشتې په 8 نیټه د چوټیانو ختمېدو نه پس د ایران په معامله بحث شروع کوي. د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یو نوی پوځي مفکوره منظور کړې چې پکې روس پوځي مخالف ګرځول شوی دی او د ناتو د غړیتوب ترلاسه کولو په لړ کې په هواد باندې د هلو زلو لپاره غږ شوی دی. په دې حقله د روس له اړخه رسمي د رادیو مال مختنه دی راغله. روس چې په ناتو کې د یوکرین د شاملېدو مخالفت کوي هغه دا ویروي چې ګنې د یوکرین په ختیځ کې یې بیلتون پالو ته وسلې او اسکر استولې دي. بلخوا ماسکو ژمنه کړې چې د روسي غړو او وسلو جوړونکو کارخانو خلاف د امریکا د پراخیدونکو بندیزونو بدل به اخلي. د دې بندیزونو مقصد په ایران، شام او شمالي کوریا کې د وسلو د خرڅولو مخنیوي کول دي. د روس د خارجه چارو وزارت پروند امریکا دغه ګامونه د دشمني د اقداماتو ورسته کړی ګرځولې دی، ویلې دي چې دا به په نړیوال استحکام ډیر اثر ولري او یقینا امریکا د امریکا په مفادو به هم بیرته گزارو کړي. دا راز د روس د صدر دفتر ویان دیمتری فیس کوب هم دا جواب ورکولو ژمنه خودلی ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته اسلام آباد نظم خبريال سیرا ظهیر د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.85 روپۍ او په 1.95 روپۍ. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.15 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ او په 23.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.95 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.63 روپۍ. او 278 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 278 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د پاکستان پوځ ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر جنسي په تیرا کې یو شمیر نور وسلوال وژلي دي. بلخه د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې پرون یې هغلته پاکستانی طالبان نیولې دي.
جنزنه پر وسلوال طالبان چې هغه د سوات او باجوړ د ساحې دي د خپل غزنی پر مهال د مومندري په ساحه کې نیولې دي.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبالی سیمو استاذي وایي د خیبر پختونخوا له گورنر سره لیدو بایکاټ کړی دی. د خیبر جنسینا سینیټر د دوی دغه پریکړه دا علت خي
ډیولپمنت فندونه چې مسالې جوړې کړې دي د ریفارم څخه والا باندې موږ په اعتماد کې نشو غستای.
او کابل نن او سبا د سیمایي همکارۍ پر موضوع د یوې غونډې قربتوب کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال هیلمند چې افغان حکومت به د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته د خې حکومتدارۍ د ظرفیت درلودلو له امله ډاډ ورکړي.
افغانستان خلکو ته او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد له منځه یوسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنی موجود پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې افغان پولی تصویر مې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر جنسي په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوائي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغه دواړو سیمو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي او د غوي مرکزونه هم لمنځه وړل شوي دي. خپلواکو سیمایزو سرچینو د پاکستان پوز د ادا او پخلی نه دی کړی. دا هم باید وایو چې مسعود طالبانو هم د پاکستانی پوز د دغه داو تردید کړی. دغه خبره ناسمه بللی ده. تفصیل په دې رپورت کې اوري. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال او د خیبر اجنسۍ په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او لږ تر لږه 1.5 وسلوال یې وژلي دي. اعلامیه کاږي چې پر شوال شویو هوایي بریدونو کې 1800 او د تیرا په هغو کې 44 وسلوال وژل شوي او د هغوی یو شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. ویل کېږي چې په یادو سیمو کې دا مهال د حقانی شبکې او پاکستانی وسلوالو طالبانو جنګیالي پړتي چې د تیر 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا وروسته دغو سیمو ته تښتېدلي او حمله غځایونو تر وروستي بریدونه پلانوي. د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایي بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې د یکشنبې پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د تروریستي بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې پر کارول کېدو اندېښنه وښوده او د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو یې وغوښتل چې د حقاني وسلوالې ډلې پر ضد سخت اقدامات وکړي. له بلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویټرز خبري ایجنسی ته په شوال کې د تازه هوایي بریدونو پخلی کړی او همداراز د وسلوالو د څلور مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. د پاکستان پوځ وایي د تیر کال له جون میاشت راهیسې د هزار بے عزب په نامه په شمالي وزیرستان کې د پیل کړو خپلو عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او همداراز بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نیټورک یې له منځه وړی او د یادې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. هم د پوست په وینا د شمالي وزیرستان عملیات یې وروستي پړاو ته ننوتی او یوازې شوال سیما چې دنګ غرونه او ګرد ځنګلونه لري د وسلوالو له پاکولو پاتې ده. باید وویل شي شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر ورتګ د لګېدلي بندیز له کبله لا تر اوسه خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو د وسلوالو د وژلو د پاکستان پوځ د اداو پخلی نه دی کړی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي په هغه هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د یو غور وسلوال ډلې ټول وسلوال ځپلي دي. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یعنی پرون بیجینګ ته د یو سفر په ترڅ کې کړې دي. تفصیل د اجمل اندناورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بیجینګ کې د چین له ولسمشر سره کتلی او هغه ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د یو غور وسلوالو مرکزونه له منځه وړي. چین په خپل لویدیځه شینجیانګ سیمه کې په روانو نکرالیو کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په څیر یو غور ټبرې وسلوالې ډلې ملامتوي. څوک چې د چینایي چارواکو په وینا د ختیځ ترکستان په نوم د خپلواک دولت جوړول غواړي او تر ډېره غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمو کې دي، خو ګڼ کارپوهان د چین د دې دا پاړه چې د ختیځ ترکستان په نوم یوه منسجمه وسلواله ډله دي اوسي پوښتنې راپورته کوي. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین د چین ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي په وروستیو پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې تروریستان په بریالیتوب سره له منځه وړي. د رویټرز خبري اژانس د ممنون حسین له خولې وایي د پوځي عملیاتو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو په ځپلو کې هم ډېره مرسته کړې او زیاته کړې ده. د دې ډلې ټول وسلوال په پاکستان کې له منځه تللي او کپاتې هم وینو د ګوتو په شمیر څو تنه بوي. پاکستاني چارواکي که څه هم ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې په وروستیو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول کورنۍ او بهرني وسلوال ځپلي، خو یو شمېر څارونکي وایي په دې عملیاتو کې پاکستاني پوځ د وسلوالو په وړاندې توپیري چلند کړی او هغه وسلوال نه دي په نښه کړي چې خپله د پاکستان سلامتۍ ته خطر نه ګڼل کیږي. په دې ډله کې یو شمېر افغان چارواکي د حقانی د شبکې یادونه کوي او وایي د حقانی شبکې وسلوال په دې عملیاتو کې نه دي اغیزمن شوي او لا هم په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. ممنون حسین د دویم نړیوال جګړې د اویایم کلیزې په مناسبت د پوځي تمریناتو د لیدو لپاره چین ته تللی او هلته یې چین او پاکستان دوه وسپنیز اورونه بللي. په تیرو څو کلونو کې د چین په شینجیانګ ایالت کې په ناکراریو کې سلګونه کسان وژل شوي. چینایي چارواکي پړه پر وسلوالو ډلو اچوي، خو د بشري حقونو ډلې وایي د دې نارامیو لوی علت په دې سیمه کې د یغور ټبر مسلمانانو سره د چینایي چارواکو ناسم چلند او پر اسلامي عقایدو او د خلکو په سیمه ییز کلتور د بندیزونو لګول دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف دی او پوځي عدالت د هغه پریکړه منځوري ورکړې چې پترس کې د ترهګرای په تور پیژندل شو 500 نورو کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي. د تیر کال دسمبر په میاشت کې د پېښور پر یو سکول د طالبانو تر برید وروسته د پاکستان حکومت په هیواد کې پوځي عدالتونه جوړ کړل ترڅو د ترهګرای له پېښو سره تړلې دوسیې زر فیصله کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
پاکستان کې ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی پوځي عدالتونو د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ 15 نورو وسلوالو ته د مرګ او یو ته د عمر کې سزا اورولې ده. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې د دې سزاګانو توثیق د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف کړی دی. دا ټول ملزمان ولسی وګړي دي. دوی د بنو جیل حملې، لاهور کې د یو وکیل په قتل، په کوئټه کې فرقه ییزه پیښو، په خیبر ایجنسۍ کې د جنکو په سکولونو او د پولیو مخنیوي په ډلو حملو کې ککړ وو. دا وخت په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وسلوالو ته فوري سزاګانې ورکول لپاره نه پوځي عدالتونه کار کوي. ISPR لخوا جاري شوي تفصیلاتو مطابق محمد صابر شاه عرف اکرام الله ته لاهور کې د یو وکیل په وژنې د مرګ سزا اورول شوې ده. د ISPR مطابق مجرم مجسټریټ او عدالت ته د خپل جرم اعتراف کړی دی. د دې مجرم تعلق یو ناقانونه ګرځول شوی تنظیم سره دی. په کوئټه کې فرقه ییزه پیښو کې ککړ حافظ عثمان عرف عباس په اړه د ISPR بیان زیاتوي چې دی د فرقه ییزه پیښو نه علاوه په پولیس اهلکارانو حملو کې هم ککړ وو. ISPR بیان مطابق حافظ عثمان عرف عباس یو ڈی ایس پی په شمول څلور د پولیس اهلکاران وژلي وو. په د دوه صنعتکارانو سید طالب اغا او د سید جواد اغا د وژنې هم تور وو. نوموړي خپل جرم پوځي عدالت کې قبول کړی دی. د قتل بل مجرم اسد علي عرف الیاس بای جان په اړه د ISPR خبر پاڼه وایي چې نوموړي ته په کراچۍ کې د درې کسانو په وژلو د مرګ سزا ورکړی شوې ده او د ده تعلق ناقانونه ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان پاکستان سره وو. مجرم طاهر په اړه د پوځ د مطبوعاتو د څانګې خبر پاڼه زیاتوي چې د تعلق هم ناقانونه ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان سره وو او په بونو کې په جیل حمله کې ککړ وو. مجرم طاهر په قانون نافذ کوونکو ادارو حملو کې هم ککړ وو. دته هم د مرګ سزا ورکړی شوې ده. مجرم فتح خان په اړه بیان وایي چې یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم سره یې تعلق لرلو او د خلکو مرۍ پرې کولو او په پولیو ډلو حملو کې ورته د مرګ سزا ورکړی شوې ده. د دې نه علاوه بل یو مجرم کاری امین شاه عرف الیاس امین په اړه د ISPR بیان زیاتوي چې د هم ناقانونه ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لرلو او د جنکو په سکولونو حملو نه علاوه نوموړي وسلوال ته مالک مک فرهمه کې هم ککړ وو. د د عمر کې سزا ورکړی شوې ده. یاد دی چې تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول حملې نه پس د پاکستان حکومت او پارلماني مشرانو د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وسلوالو ته فوري سزاګانې ورکول لپاره د دې پوځي عدالتونو په جوړولو اتفاق کړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ننګرهار امنیتي چارواکو پرون وویل د خپلو عملیاتو پر مهال یو شمیر پاکستانی طالب وسلوال له وسلو مهماتو سره یو ځای نیولې دي. د چارواکو دغه راز د نشئی توکیو د یو شمیر قاچاقبرانو د نیولو خبره هم کړې ده. له جلال آباد د شاه محمود شینواری رپورټ اورو.
د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د چهارشمې پورز له غرمې وروسته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی ځواکونو د مومندرې ولسوالۍ د باسول په سیمه کې 15 تنه پاکستانی وسلوال له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولې دي.
مومندرې د پاسول په ساحه کې 15 نفره وسلوال طالبان چې هغه د ډیورند د کرشې دی خو د سوات او د باجوړ د ساحې دی د 15 میل کلاشونکو په وسلو سره د هغو سره ډېر لسال کې لاسي بمونه یو را د سراچ ډول موټر او د هغو سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزمی پر مهال باندې د مومندرې په ساحه کې نیولې دي. دغه موضوع هم تر څېړنې لاندې ده.
شیرزاد وویل په ورته وخت کې د دوی ځواکونو په سرخود او بیسود ولسوالیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې اووه تنه قاچاقبران د 1.8 کیلوګرامه نشئی توکو چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای کړي وو نیولې.
په څلورو بیلابیلو قضیو کې د مخدره توکو قاچاقبرون کې چې تعداد یې 1 نفر کېږي او 1.8 کیلوګرامه ډول ډول مخدره توکي د څلورو ورادو وسایتو سره یو ځای د بیسود او سرخرود ولسوالۍ په ساحو کې نیولې دي چې دا قاچاقبرانو دا مواد مکمل د مارکو چې د شینوارو غلي خېلو صحیح دی اخته انتقالولې.
د امنیه قمندانې د معلوماتو له مخې په بلابلو قضیو کې لنیول شو کسانو څخه پلټنې روانې دي. سره له دې چې په دې ورستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا قاچاقبرانو او د دولت وسلوال مخالفین نیول کیږي، خو له بلې خوا د ډیورند کرخې په غاړو کې د وسلوال شتون هم تر پخوا زیات شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي وایي چې په متفقت هوګه د خیبر پختونخوا له گورنر مهتاب عباسی سره له لیدو بایکاټ کړی دی. دوی زیاتوي چې گورنر د دوی د سیمو د پرمختګي پروژو مخه ډب کړی او دا چې د قبایلو د ستونزو د واري په برخه کې له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه کوي. پر دې موضوع د مجید بابر رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو ځینې پارلماني غړي وایي چې د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسي هغه پریکړه چې د پارلماني غړو د ترقیاتي فنډونو د منجمد کېدو په اړه کړې دوی ته منظور نه ده، او د دې لوجې دوی به د احتجاج په توګه د خیبر پختونخوا د گورنر د ټولو غونډو او ملاقاتونو نه تر هغه بایکاټ کوي تر کومې چې د دوی ترقیاتي فنډونه بیا بحال شوي نه وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو نه د منتخب شوو غړو پارلماني مشر حاجی شاجی ګل وویل
زمون سره مسلم لیگ نون والا دری ایم این ایز وو، ایچ وی آئی والا یو سینیٹر یو ایم این اے وو، دی پی ٹی آئی والا یو ایم این اے وو، آنر مونگ انڈیپینڈنٹ وو، مونگ داغا فیصلہ وکڑا چی مونگ با دی گورنر ہاؤس ہم بائیکاٹ وکڑو، دی گورنر دی ہر پروگرام ہم بائیکاٹ وکڑو، اوکا فار ایگزامپل گورنر زما حلقے تراشی نزب انو ورزم با، چی تر کما پورے گورنر پخپلا چی کم ڈیویلپمنٹ فنڈونے کم مسئلے جوڑے کری دی، اور سرا دی ریفارم سا والا باندے مونگ پہ اعتماد
منجمد کېدو لامل نامکمل پرتی دی. د دې پوښتنې په جواب کې د قرمه قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي خود قبایلی سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله بیا د پارلماني غړو لخوا د فنډونو د منجمد کېدو خبره ردوي او زیاتوي
اعتراضات نو اگئی تو پتا سیکریٹریٹ دروازے کھلاؤ دی تھی اور دا گورنر ہاؤس دروازے ہم آگئی تو کھلاؤ دی ہم سالانہ ترقیاتی پروگرام ہوں نا اطلاع سالانہ ترقیاتی پروگرام ہوں نا فائنل کی گئی تو آگے کی زمونگا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے دے دا قبائلی جنسوں کے زمونگا سونا پارلیمنٹیرین دی آگئی طرح پکے پکے
د قبایلی سیمو لپاره د ترقیاتی بجټ د دستاویز لمخه سخ کال د یادو سیمو لپاره 19 ارب روپے ترقیاتی بجټ مختص شوه.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
اردن کو کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمایزي همکارۍ د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او ټوکیو د نړیوالو غونډو د جواب ورکولو د کانفرنس قربتوب کوي. افغان حکومت وایي د غونډو ته چمتواله نیولې وړاندیزونه ورتلري او هیله لري چې نړیوال بل افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډو په اړه تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمایزي همکارۍ په نننې غونډه کې پر انرژي طبيعي منابع او سیمایز پیوستون سوداګري او د خصوصي سکتور پر ودې خبري کیږي. دا د ریکاش په شمه غونډه ده. افغان دولت هیله مند چې د اصل به د ریکا لغونډې شي نتیجې تر لاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ:
ما امیدوار هستیم که
مونږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه کا او مؤثره تر سره کړو. دا چې مونږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله په خوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکا لومړی غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکا په سبانۍ غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
دولت په دې ماموریت کې ناکام راشي دین روسه د سام پرانو باندې کانفرنس چې د لندن د کانفرنس کې د عامره باغې کې هم د موږ ناکامي ګو او هغه وادي چې جهانيانو ته ورکړي دي چې موږ سره کومک کوي او موږ به په فساد د منځوي شو خې ادارا رامنځته کو او سالم مدیریت رامنځته کو باغې کې هم ناکام راځو. نو زه باور لرم چې موږ دولت د بیروباسي او زما هیله دا ده چې افغانستان کې لا اوس هم سرمایه ګذاري فرصتونه شته او عملا باید افغانستان خلکو ته سکتوري خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد د منځه یوسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د ټوکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کنفرانس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تان دی هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي هغه سیمې چې په جګړو کې له وسلوالو طالبانو نیول کیږي زر بیرته د هغوی لاسو ته لویږي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د تصفیه شویو سیمو د ساتلو لپاره یو ستراتیژي جوړه او پلی کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې ځینې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي دي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د حکومت د چانیزو عملیاتو څخه یو ونی نه تیریږي چې وسلوالو طالبانو تصفیه شوی یو شمېر سیمې بیرته لاندې کړي دي. دغه سیمې په هلمند، غور، ننګرهار، نورستان، بدخشان، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې وي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا له وسلوالو مخالفینو څخه ونیول شوې خو یو ځل بیا د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي عبدالحی اخونزاده وای افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په عملیاتو کې وسلوالو ته درانه تلفات واړول خو د یو منظم پروګرام د نشتون له امله یو ځل بیا یادې سیمې د وسلوالو لاسته ورغله.
اوس مساکله او څنګه د جنگ مرکز ګرځېدل یا کچکی ولسوالۍ طالبانو خره کومو باندې مملي او ته دا غوتم تلفات واړول او بیا هغه سیمه بیا خپل تر کنټرول لاندې راوستله. د مساکله ولسوالۍ د لاس ورو لاس ټول ټول ذکر شي بسم د طالب د خواځ حملې کې زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې یاد امنیتي ځواکونو د خواځ خبر طالبان باندې عمله کې تر سره کیږي. نور منطقه بازار ولسوالۍ ټول وسم د طالبان تر کنټرول لاندې.
د افغانستان یو بل ولایت فاریاب چې په تیرو دوه میاشتو کې د سختو جګړو شاهد وو. په فاریاب کې پوځي عملیات چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرتابه تر سره شول د ځواکونو لوټلو وروسته یو ځل بیا سیمه وسلوالو نیولې ده. په ولسی جرګه کې د فاریاب استاد فتح الله قیصاری وای د قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتین سیمه بیرته د وسلوالو لاسته ورغلې ده.
د قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتی په نامه یو سیمه او یو شمیر نور کلی وسلوالو بیرته نیولی دي. دا به خوي هغه ځایونه چې دولت یې نیسي وی ساتي او امنیت خوندي کړي. باید له دولت نه پوښتنه وشي چې ولې دا سیمه پرېږدي.
دا مهال افغان ځواکونه په څلورو ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو سره په سختو جګړو بوخت دي چې له مالی تلفاتو سربیره ځاني زیانونه هم لري. د افغان پوځ یو پخوانی افسر باری اریزوای چې حکومت باید د تصفیه شوی سیمو د ساتلو لپاره یو ستراتیژي جوړه او پلی کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت مانی چې له چانیزو عملیاتو وروسته یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي خو خبرداري ورکوي چې وسلوال طالبان به د ولسوالیو په نیولو بریالي نشي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افسل امانوایی
په عملیاتو کې او د عملیاتو پر مهال ملي دفاع وزارت خاص اهداف لري. په دې برخه کې ستراتیژي موجوده ده. خداسه هم شته لیوې سیمه چې ځواکونه وزي وسلوال حل ته ځای پر ځای کیږي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسی جرګې ځینې غړي په دې باور دي تر هغه چې افغان امنیتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال نشي د دې توان باونه لري چې تصفیه کړي سیمه تر ډیره وخته او وساتي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
زینه ډیره سخت راغلي تیر یا هر څه
ته مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو دولس نیمه بجې شوې د منور شانه لند خبرونه اورو.
د پاکستان پوز ادا کوي چې پرون یې د هوایی بریدونو پر مهال د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ولس وسلوال او د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې سوارلس وسلوال وجلی. بلخوا د وسلوالو طالبانو محسود ډلې د آی اس پی آر ادا رد کړي او ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې دوی ته زیان نه دی وخته. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال جی جنګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللی دی. پرون په بیجنګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضربې ازب نومې پوځي عملیات د دې هیواد نه ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف 15 نور وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړي. د فوز د مطبوعاتي سانګې وینا ده چې دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل په کوټه کې په فرقیزه پیښو په خیبر ایجنسی کې د جنکو پوسکولونو او د پولیو د مخنیوي په ټیمونو حملو کې ککړ وو. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي دا کوي چې د پاکستان سوات او باجوړ سره تعلق لرونکي 15 وسلوال نیولې. د یاد ولایت د امنیه کمانډان فضل احمد شیرزاد پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې د وسلوالو سره یو کلاشنکوف نه او لاسي بمونه هم نیولې دي. د امریکا په ایوان نمائندگان کې د اکثریتي ګوند مشر کیوین میک کارتی ویلي ایوان با په راتلونکي هفته کې د ایران سره شوې اټمي لوزنامې د نامنظوره کولو لپاره رای ورکوي. هلته په ایوان کې د اقلیتي ګوند مشر نانسی پلوسی ویلي د لړکې بعد روانې میاشتې د نهمې نیټې نه بحث شروع کیږي او په 11 سپتمبر به د ایوان غړي خپل رای اچوي. او د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یو نوی پوځي مفکوره منظور کړي چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شوی او د ناتو د غړیتوب ترلاسه کولو په لړ کې په هیواد باندې د حالو ځلو لپاره غږ شوی دی.
لړن خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس د زینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
وحدت ورسپانه خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت د تیر کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړی دي او د دې دوران ډرون حمله هم تر سره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس لورې د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلی سیمو کې په ډرون بدونو کې هیڅ کمی ناراضي. خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان لورې سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصلیز عملیات روان دي نو بیا د امریکا له لورې د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي. ورسپانه لیکي چې ترهګری د جرړې نه ختمولو لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال ترڅنګ د دې د بنیادي علتونو د لمینځه وړلو لپاره دې هم هڅې وشي. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمې د ډېرې مودې راهیسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي. که حکومت هغوی ته د ښاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګری ختم شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د نه پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې د ترهګرو پر ضد به کاروایی جاری ساتل شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمه دباو قبول نکړو. ورسپانه لیکي چې په قامی اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کاروایان روان دي چا چې قامی خزانه لوټلې و او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولې شوی دي او دا ډیر بدترین صورتحال و. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت خلق نیولی دی نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایان شروع کړی دي او جمهوریت په خطر کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطر کې نه دی بلکې جمهوریت تقاضا همدا ده چې چا هم قامی دولت لوټلې وي نو د هغوی د احتساب وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتل شي چې د پاکستان تر ټولو لوی خار کې یو وار بیا امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د نشئی توکو د استعمال او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو او فارن افیرز مجلې بیا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په لیکو کې د پیدا شویو اختلافاتو په اړه لیکنې کړې دي. تفصیل یې له فرخندی اسد اورو.
فارن پالیسی لیکي دوه اونۍ وړاندې خبری ادارې ساؤت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشئی موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلی وو. د دغه هیواد د نشئی موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو له وجې مري او دغه یو زیاته شمیره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یو د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشئی توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي او کچري دغه قانون په سختۍ سره عملی شي نو دغه لته د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي چې دغه هم یو ښه خبره نه ده. او بیا چې د نشئی موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوي دي هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوي. د نشئی موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي سمګلران عام خلک د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي خو تر څو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نوي شوی تر هغې دغه مسله نشي هواری دی. فارن پالیسی لیکي دی کې هیڅ شک نشته چې د نشئی موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی. خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغې مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشئی موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقونو سرغړونه ونه کړي. د دغې مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل او اوس چې هغه مړ دی نو دوه کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کې د او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه څه ویل شوي وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی خو امریکا په دغه خبره څه خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجله لیکي یو خوا ملا عمر مړ شو بلخوا په طالبانو کې اختلافات راغلل خو واشنگټن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نشي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد د امنیت په کولو کې ځینې کمزوریانې لري او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنی او چارو وزیر له ایران سره په اټومي برخه کې د شوي تړون دفاع وکړه. ویل چې د او ولسمشر براک اوباما دا قناعت ترلاسه کړی دی چې دا تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جان کیری د دې څرګندونو تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپل کړي. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوی ده چې کانګرس تر رواني میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رای ورکړي. جان کیری وویل داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جانکیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتورې باربرا میکالسکی اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمیر 14 شو ته ورسید. دا هغه شمیره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رای ورکړي نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جانکیری وویل که چېرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی نو د دې تړون د اغېزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته.
As is President Obama.
زقانی شویم همدارز ولسمشر اوباما زموږ جکپړی پوزي چارواکی او حتی د اسرائیل پخوانی پوزي او استخباراتي چارواکی چې دغه تړون مش پسم لوري روان کړیو په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله تر لاسه نکړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اروپای ټولنه تیار ده چې پر روسیې او همدارز اوکراینی بلتون غوښتونکو د لګولو مالی بندیزونو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوي. غربي هیوادونه غواړي چې روسیا او اوکراینی بلتون غوښتونکي په منسک کې شوې د جنگ بندۍ لوزنامې بشپړ عملي کولو ته اړ باسي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ رپورت له ما هارون باچا اوري. اروپای ټولنه غواړي پر شاوخوا 200 روسی شرکتونو اشخاصو او اوکراینی بلتون غوښتونکو د لګول شوو اقتصادي او سفري بندیزونو موده د راتلونکو مارچ میاشتې تر 15 منټې پورې وغځوي. ډیپلوماټان وایي د دې کار تر شا د ټولنې هدف پر روسیې فشار راوړل دي چې په منسک کې شوې د جنگ بندۍ لوزنامه په بشپړ توګه عملي کړي. د بندیزونو غځولو په خبره پریکړه ښایي د سپتمبر پر 2مه یعنی د چهارشنبې پر ورځ د اروپای ټولنې د جګپوړو چارواکو په غونډه کې وشي. اروپایي اتحادیې دغه بندیزونه په 155 اشخاصو چې پکې د روسیې حکومت سلاکاران، وکیلان او د اوکراینی یاغیانو مشران شامل دي لګولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه د حکومت مهم وزیران د دغه بندیزونو تر اغیز لاندې نه دي راغلي. په دې وروستیو کې د اوکراین د امنیتي وضعیت له ښه کېدو وروسته د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو وړاندیز وکړل چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړل شي. خو د اتحادی اکثریت هیوادونه غواړي چې د بندیزونو موده د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځول شي. اروپایي ټولنې تیر جون میاشت پریکړه وکړه چې پر روسیه به د راتلونکي کال تر اولنۍ میاشتې پورې مالی بندیزونه پر ځای وساتي. اروپایي اتحادیې، امریکا او نورو غربي هیوادونو پر روسیه د دې لپاره چې په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ یې کاوه مالی بندیزونه ولګول. له روسیې او اوکراین څخه غوښتل شوی چې د راتلونکي دسمبر میاشت تر پای پورې د جنگ بندۍ هغه لوزنامه په بشپړ توګه عملي کړي چې د 13 فبراير میاشت پر 12مه د بلاروس په پلازمینه کې شوې و. دغه لوزنامې په ترڅ کې اوکراین باید د هیواد په اساسي قانون کې یو لړ اصلاحات وکړي او روسیه بیا مکلفه ده چې له اوکراین څخه خپل ټول پوځي ځواکونه وباسي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو تیر اونۍ برسلز ته د سفر په مهال وویل چې روسیا او اوکراینی بلتون غوښتونکي په دوامداره توګه د جنگ بندۍ د لوزنامې سرغړونې کوي او ځکه نور باندې د لګول شوو بندیزونو موده باید وغځول شي.
دا مشال ریډیو ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیجینګ ته تر سفر دوه ورځې مخکې په یو مرکه کې ویلي چې د لویدیز لخوا د هغه پر هیواد لګول شو بندیزونو له کبله روسی کاروبارونه چین ته وخت دي. خو پوتین دا ونه ویل چې د سږ کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې له چین سره د روسیې سوداګري کمه شوې ده. په دې اړه جزئیات د ملالای بشیر ناورو.
پوتین د روسیې له تاس او د چین له سنهوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پروندویل چې د روسیې پر ضد د لویدیز لګیدلو بندیزونو د روسیې کورني کاروبارونه هڅولې دي چې له چین سره باثباته سوداګریزي اړیکې جوړ کړي. دا خبرې د اروپای ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د ویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیاته کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوال اقتصادي وضعیت سربیره روسیا وتوانېده چې سوداګریز پنګونه جاري وساتي چې شا او خوا 8.4 میلیارد ډالر تر ورسېده. پوتین دا ونه ویل چې سش کال یې له چین سره څومره سوداګري کړې ده چې د بلومبرګ خبري اژانس تر راپور لمخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 9% کم سو او تر 13.8 میلیارد ډالر ټیټه سو. په سوداګرۍ کې د دغه کمی له کبله به چین او روسیا په 2015 کال کې د 100 میلیارد ډالرو هدف ته نه رسیږي. پوتین له چین سره له هغه وروسته پر اړیکو ټینګار کوي چې په 2014 کال کې روسیه کریمیا له اوکراین جلا کړه او په اوکراین کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو په ملاتړ سره یې له لویدیځ سره اړیکې سختې خراب شوې. پوتین د هغو ډیر شو دواړخیزو اسنادو په اړه هم یو څه معلومات وړاندې کړل چې د روسیې او چین ترمنځ د سوداګرۍ د تړونو په اړه وو. د ویل چې له چین سره د همکارۍ یو شبه بیلګه د تیز سرعت ریل پروژه ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د لیبیا حکومت هغه هیواد ته د یمن، پاکستان او ایران د اتباعو پر ورتګ بندیز لګولې ده. د لیبیا پوځ پرون وویل دا اقدام یې په هغه هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی دی. په دغه اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشیانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولې وو. د لیبیا پوځ په ویلې امې کې ویلي حکومت دې هیواد ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ورتلو هم بندیز لګولې. ورسلاغه چې یو کال مخکې د حکومت یوې رقیبې ډلې ترابلس ونیو، د لیبیا صدر اعظم عبدالله ثانی د دې هیواد په ختیځ کې د یوې وړې برخې کنټرول په لاس کې واخیست. نوموړي هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د السانی حکومت یوازې کولای شي چې د هیواد ته په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو له لارې او همدارنګه له مصر څخه پر مځکنۍ لاره د بهرنیو اتباعو د ورتلو مخه ونیسي. دا اردو یو لوړ پوړی قومندان جنرال خلیفہ افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی، لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړي. په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړي. دا دې فرمان یو نسخه کې چې د فرانسې خبري اژانس ته رسیدلې او د یو لوړ پوړی پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشیان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري. جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریه د بعد انصار الشریعه په نوم وسلواله ډلې او نورو سختدریزو ډلو سره په یو ځای کې دوه تورن کړي. یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کې دوه تورن شوي. د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازی ښار کې مرکزونه لري.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15300 15,000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د 13 جولای میاشت تیزو بارانونو او سیلاونو د هغه سیمې زیاتره سړکونه او پلونه له منځه وړي او همداراز یو د پام وړ شمیر خلکو کورونه هم زیانمن کړي دي. خو د چترال اوسیدونکي وایي د پاکستان مرکزی حکومت او همداراز د خیبر پختونخوا حکومت له هغوی سره د سیمو او کورونو د بیا ودانولو په چارو کې تر دې دمه کومه د پام وړ مرسته نه ده کړې. پر دې موضوع له پیښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا شورو پورس پیخور پریس کلب کې د قومي اسمبلی په خوانی غړي عبدالاکبر چترالی او د چترال سیلاب ځپل سیمونه راغلي مشرانو د صوبایي او وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چترال د بیا رغونې کارونه تیز کړي او د سیلاب ځپل خلکو وړنګ کورونو بیا ودانې لپاره هغوی سره پوره پوره مالی مرستې وکړي. دا خبري غونډه وروسته عبدالاکبر چترالی مشال ریډیو ته وویل چې په 13 جولای سیلاب او تیز بارانونو وجا د بر چترال زیات تر سیمه اغیزمن شوی وي چې خوښه 15 دیش کسان پکې مړه او څه د پاسه سل کورونه په مکمل توګه اړنګ شوی وو.
او اوسه پر کوم اقدامات د مرکزی او صوبایي حکومت دی نو هغه کوم اعلانات شوی دی پاغي باندې هم اوسه پر عمل درمت نه دی شوی او کار رفتار چې دی بالکل نه دیش والی ورته ویل شو. اوسه پوری یعنی ټولو علاقو ته لارې هم رسیدلې نه دي، خلق ال ته رسیدي نشي.
عبد الاکبر چترالی زیات کړه چې سور از وړاندې هغه سره د نور مشرانو د چترال سیلاب ځپل سیمو ته تللو چرته چې اوس هم خوښه سل کورانه په خیمو کې اوسیږي.
تقریبا 100 کورونه خود اوس هم داسې دي 100 مکمل چاغه د بالکل بیس اډشتنه او زموکم ورسره نشته، ټول تباہ برباد. دا په تحصیل ملکو کې دي او دغه شانتي د دغه کې بمبرید کړي او دغه شانتي په اورغوچ کړي دا درې کلی دي.
دغه شان د چترال د سیلاب ځپل سیمې یو سیدونکې مشال ریډیو ته وویل چې دا سیلاب په لومبو اورزو کې د پاکستان وزیر اعظم د پښتونخوا وزیر اعلی او عمران خان د چترال په دوره راغلی او دا سیلاب ځپل خلکو سره په سمدستي توګه مرستې شوې. خو اوس د په وینا د حکومت له اړخه د بیا رغونې کارونو ته پام کم شوې دي.
کوم ریلیف خبره ده؟ ابتدائی طور باندې بنیادی ریلیف چې دی هغه بر وخت رسیدلی دی، کې شک نشته. او بیا خوراک او روبو سے مسلو هغه کې هم ډیر محنت ان جی اوز هم کړی دی، حکومت هم کړی دی. البته بنیادی ڈانچے هغه اوسا پوری کار سست
دا یادونه دا چې د سیلابونو او تیز بارانونو په وجه د بر چترال زیات تر سړکونه او پلونه روان شیو او صوبایي حکومت د چترال ټوله ضلع آفت زده ګرځولې وه او دغه شان د پښتونخوا گورنر څو ورځې وړاندې د چترال زده کوونکو دپاره د صوبې ټول تعلیمي ادارو کې فیسونه معاف کړي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو ټپوسو کې او مونږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومان بچو به چپه ډېره شو. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنایې.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د بنو خار اوسیدونکو د سخلو د صفا او بو د نشتوالي لامل شکایت کوي. دوی وای کورونو ته د سخلو د بو غزبل شوی پایپونه زاړه او د غنده بو په نالو کې تیر شوی دي. دوی په خبره اړوند حکومتي ادارو ته خپل د مشکل ویلې، خو په وینا یې چې هغه یې په اړه کوم اقدام نه دی کړی. ډاکټران بیا د غنده بو سخل د بیلا بیلو ناروغیو د غټ سبب په توګه یادوي. لسیمه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د بنو خار اوسیدونکي ګوایي نشي کولای چې د سکلو لپاره صفا او بتر لاسه کړي او دغه غنده او بنا قسمه قسمه ناروغي ورته لګیدلې. د خار اوسیدونکي وایي میونسپل کمیټي ته په بیا بیا ګیله کړي خو د مودینه لګیدلې د صفا او ب پایپونه نه بدلوي. د بنو خار اوسیدونکي طارق محمود وایي په غندا او صفا سکلو وب کې فرق نشي کولای.
چې دا سمرا سپې پینا د کنه د کمیټي ہے دا د نالی بو د پپه بو شیخ څه کوم فرق نشتا. بار بار مې دا سکول ولا ور لړلې دي میډ ورغلي په بوتل مې ورلې دي. هو من مطلب دا غدا چټي مو امر دا کمیټي امر دا خالي بس دغه پښې دي چې ته غوغه نه ته بازاري وخلی او چنه پلینا موت کو چنه ټټي نه یسي دینه دا تیرې بودی نه
حاجی شیر نظیف چې بنوخار کې د 25 کالونو نه د کپړې دکاندار دی وایي چې دغه موده کې دوی نه دی لیدلې چې ګندا نالو کې تر شوی پایپونه چرته بدل شوی وي.
د یو دوه میاشتې مخکې دا څه وچل کتره به په دانل کې شرغلې وي. دا د کم میټه ولې چې کیمه دي دغه سپوی وکړه به صفا شوې. ایسے نندرے میں سلوارو میں کیڑی چی ورس کیڑی چی بیا مثال آ گئے بت کے تیرے وے چلے لائے کے نو پتہ چوکوں ڈے ارشنے وے پکشے دا نالی چی کی مدو نہ دا پیپی نہ دا پگان نہ لکھ سکتا دیدی کا چی سمرا دا مارا سینا جوڑی جی دا دگے نہ جوڑی جی کنا
بنو روختون کے ڈاکٹر ایاز وزیر مشال ریڈیو تا و ویل گندا او بنا قسما قسما ناروغی خوریگی
خطرناک بیماری دی ہیپاٹائٹس سم کے دیشی گیسٹرونٹائٹس ٹائیفائیڈ فیور جو نور انفیکشن کې دی شي دغه نه بیا چیسټ انفیکشن جوړ دی شي او همیشه مونږ دا کور ول دا مشمان دي ته چې کوم اټن عزت د هیت نصیحت دو چې مشمان او ته په خیو به استعمال دی ریو بو هارد واټر یا خراب او بچ کوم دی یا غندو بچ هر چرته یې غنه نو دا دغه نه د بیماری پیرا دی شي.
دغه پښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او اوسنی وفاقي وزیر هاوسینګ اینډ ورکس اکرم خان دورانی نه وکړه نو دوی وویل
منیسٹر ودا ټول بدل کړ ودا پیپینا لون دی ټول بوس تیر کړی دی زن ایریا دا سی دو چې آغا در اپشنی دی دیر زورو پی پینا دی 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 پورا مو بیان نوا پی سیوان جوڑ که و انشاءاللہ آن قریب دی پی کین کی بزنی زورو پی پینا دی دا و انشاءاللہ طول بدلائی.
دا خارو سیدون کی متعلقہ چارواکونا غوختن لاری چې دا دوی دا مشکل تا پاملرن وکڑی او صفا اسکل او بو لپارا دا کالونونا لگه دلی پیپونا بدل کڑی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان په ننګرهار کې د خونځو یو شمېر استادان د هغه هیواد د نوي تعلیمي نصاب نه خوشاله نه دي. دوی وایي چې د 12 ټولګیو پورې نصاب په دومره لوړ معیار لیکل شوی چې استادان یې په تدریسولو کې ستونزې لري. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دا رپورټ راکوي.
کابو درې کال د مخه د افغانستان لپاره نوې تعلیمي نصاب جوړ شو چې اوس د ټول افغانستان په خونځو کې نوې نصاب تدریسیږي. خو د خونځو یو شمېر استادان وایي چې نوې نصاب په دومره لوړ معیار لیکل شوی چې استادان یې په تدریسولو کې پاتې راغلي دي. برهان الدین سیرت چې په یوه شخصي خونځي کې استاد دی وایي چې دولت ته پکار دي چې د نصاب د ساده کېدو تر څنګ د استادانو لپاره لارښود کتاب هم ولیکي.
هغه څه چې پکار دي زده کوونکو ته انتقال شي په هغه صورت کې کېدای شي چې د نصاب د ساده کېدو تر څنګ د استادانو لپاره سیمینارونه او ورکشاپونه په پراخه پیمانه په نظر کې ونیول شي. د دې تر څنګ هغه مرستندوی مواد چې چرګاډي د استاد لارښود دا بالکل هغه مهم دملا تیر دی چې دا باید وای. متاسفانه چې دغه نشته دي.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامه نصرت چې د نوی نصاب ټرینر هم پاتې شوی وایي چې تر هغې په نصاب کې بدلون رانشي دا ستونزه حل نه لري.
زه د دې نصاب د یو ټرینر په توګه چې دا نصاب په ځینو ځایونو کې تدریس کړی دی او ښوونکي مې روزلي دي ولې ښوونکي ځان نه دی قانع کړی چې شاګرد هم نه دی قانع کړی. پس دا یو زنځیري پیچلتیا لري او دا پیچلتیا نه حلیدونکې تر هغه چې په نصاب کې بدلون رانشي.
بل خوا د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری وایي چې دوی د تیرو دریو کلونو راهیسې په زرګونو استادان د نوي نصاب د تدریسولو په خاطر روزلي او د روزلو چاره لا هم دوام لري.
د دې لپاره چې پوهنې وزارت د ستونزو په وخت حل کړي وي په ټولو ولایتونو کې هغه جمله نه په ننګرهار کې د ښوونکو د روزنې پروسه پیل کړه. د نن نه درې کال وړاندې موږ لومړي ځل لپاره وزره ښوونکي د نوي نصاب سره آشنا کړل. هر کال موږ په دوبانی او رخصتیو کې په ژمنه او رخصتیو کې د خونکو د روزنې پروسه مخ ته بیایو. اوس هغه سوزم چې موږ لرل لازم خونکو لرل اوس الحمدلله نه لري او مشکل تر ډیره بریده پورې حل شوی دی.
یاد دی چې په ننګرهار کې د دینی مدرسو په ګډون 899 خونځو کې 800,000 زده کوونکي په زده کړو بوختي چې 50% انجونې جوړوي چې د نږدې 14,500 استادانو لخوا ورته تدریس ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سہلوی جو کرے دی رسی خود داسی پکار دی کی اوی کی د مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
په پاکستان کې د پښتو، اردو او پنجابۍ ژبو فلمونو جوړونکي له مرکزی سنسر بورډ څخه غواړي چې د اخترونو او همدارز د هیواد د کامی ورځو پر مهال یوازې د پاکستانی فلمونو رندارې ته د وړاندې کولو اجازه ورکوي یا ورکړي. د فلم دا پروډوسران وایي په پاکستان کې د غیر ملکی فلمونو په سینماګانو د خودل کېدو له وجې د هیواد خپل فلمی صنعت زیانمن کیږي. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
لاہور کې په یو غونډه کې د فلمونو ډایرکټرانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د قومي تهوارونو په موقع یوازې د پښتو، اردو، پنجابۍ او نورو ژبو فلمونه لګوي او په بهر ملکی فلمونو دې بندیز ولګول شي. دې لړکی د فلمونو ډایرکټر قیسن سنوبر مشال ریډیو ته وویل چې نن یو وار بیا د پاکستانی فلم صنعت مخ په ترقی روان دی او د دې غټ ثبوت دا دی چې روان کال د وړوکي اختر په موقع د پښتو ژبې و فلمونه لګي
پاکستانیان
یو بل د پښتو فلمونو پروڈیوسر ملک آصف اللہ مشال ریڈیو تا پدې حق لا اوې
خبردار چې د دې انډیا د مونږ بایکاټ وګړو دغه فلمونو د اختر پورې یاد اختر د 14 اگست پورې یاد اسی بلې خوشاله پورې باندې چې دې غریلی
او پاکستانی فلموں دے جے نقصان رسیدا پاکستانی پروڈوسران دا اپنی مددات فلموں جوڑی حکومت نے پکڑ دی جے دی دیر امرستو
کلچ مشال ریڈیو ددی پروڈوسران او ڈائریکٹران دا غختن پے اسلام آباد کی د فلموں مرکزی سنسر بورڈ دی اوغڑی محمد شہباز پوڑان دی کی خوا نو ہغوی چ پاکستان کی یوش میر سینما گانی دی او فلموں کم جوڑی گی نو زک دوی لمڑے پاکستانی فلموں او پس لہاغی نور فلموں تا اجازت ور کوی
ہماری جو پریورٹی ہے نا وہ پاکستانی فلمیں پہلے
زمنگ لمڑے ترجی پاکستانی فلموں نو تدا نو ک پر 14 اگست یا د اختر په موقع پاکستانی فلموں راشی نو زمنگ دا کوشش وی چ لمڑے پاکستانی فلموں و چلیگی او بل دا چی پاکستان کی کم فلموں جوڑی گی نو پدی وجہ بیا منگ نور فلموں تا اجازت ور کو زکا چی دلتا سینما گانے ہم زیاتی دی
پدی بو کا فلم سازانو دا ہم غختن وکڑا چی صوبائی سنسر بورڈ دی بیا بحال کړی چی چی دا غرنگ دا ہر جبی فلم لخپلی صوبے سنسر کیگی نو دا شان بدوی تا ډیره اسانی وی سیرات زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی